قدرمنو ودونکو د مشال اړیو خو یو بل خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایاز او ټکنیکی همکار نګین درته هر کړي وایو. دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دي په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان پاړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزي خبرونه روخانه مستقبل او د بختر استوري هم د خبرو خلومړې به د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان وزیر اعظم وايي په پېښور خار به لوی تجارتي او سیلګری په مرکز بدلوي. د بلوچستان پاکیج کې په وسطوال برید کې د ملیشا شپک سرتیري وژل شوي دي او د پاکستان افغانستان او چین بارونو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي که په افغانستان کې امن راشي نو پېښور خار به په لوی تجارتي او کلتوري مرکز بدل شي. پرون د پېښور په نشترحال کې د خیبر پختونخوا حکومت سره ورځنی کارکردګۍ په اړه جوړی غونډې ته وزیر اعظم ویل اوس حالات ډېر بدل شوي دي.
وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں
دا ہمغا امریکہ وا چھ دنو رگامونو پورتکولو خبر یہ کولا خو اس وای چھ پا افغانستان کے طالبان سرا پ خبر اتر کی مرست اوکڑی ما با ویل چھ ل خبر اتر بغیر دا مسئلہ نشی حل کی دی نو ما تبئی طالبان خان ویل. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چھ پی خبر بعد اصلگری مرکز جوړول لپاره پلڑ کی گامونه هم پورتکوی. وزیر اعظم صوبائی حکومت ته په قبایلی ضلعو کې تعلیم او صحت اسانتیا ورکولو ہدایت هم ورکړ. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر قبایلی ضلعو ته د قوانینو غزولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبائی اسمبلی کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده. د قانون او پارلماني چارو صوبائی وزیر سلطان محمد خان پرون د سلو ورځو کارکردګۍ پاړه په یو ویډیو کې ویل
فاٹا جو مرچ ہو چکا ہے اور اب ہمارے قبائلی اضلاع ہیں ساتھ فاٹا چ اس پ صبح اور گڈ سوید او اس مش قبائلی ضلع دی دغل تب مش پ دی پنځه کلونو کی چکم هم قوانین دی غزو او عدالتی نظام جوړو. زمر په ملک لبا د مرغ د آبادی په حساب عدالتونه ډیر لږ دی نو مش با په صبح کی نوی عدالتونه جوړو.
د قانون صوبائی وزیر جاتا کړه چې په قبائلی سیمو کې بعد بشری خونو د دفاع لپاره دفترونه هم پرانیزي. په بلوچستان کې پرون په ملیشا ځواکونو د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدی رسنیو ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنی سیمه کې د ملیشیو سرتیرو پر یو ګزمی شوې ده. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د فوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په خبرپاڼه کې ویلي چې په زباوي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وژلي دي. د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه شپېته پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د فوزي عملیاتو له وجې شپږ پنځوس کروڑ روپۍ تاوان نه شوي خو د دې ازاله نه ده شوي. د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادي مشر عقیب ګل پر مشار اړیتو ویل چې سفران وزارت او سیکرټري چارواکو ورته ویلي چې تاوان ورکولو پالیسي نه لري.
واکولا کام یو تو نن تاریخ پر میز آر سڑی تم درخواستی نہ وکڑل یہ میز پا پیٹرول پمپینا بندے دے یہ تو مال نہ وکو سے مالی وزیرستان انتظام ہے یہ میز سرا دولس کا سن کمیٹی جوڑ کرلی میز رنگ پمپینا ظلم جوتا یہ تسلیم کر
خدا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای چې د لنډ شو پېټرول پمپونو پاړې متعلقه محکمو ته معلومات ورکړي دي خو د دې لپاره پلان نه دی جوړ شوی. د پاکستان افغانستان او چین د بارونو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کوي. په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته تللی دی. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان سیبغت احمدی بیګام شاه لړتي ویل چې په دې خبرو کې د درې اړخیزه همکارۍ سولې او نورو موضوعاتو په اړه بحث کیږي. د زیاته کړه چې په دې غونډه کې به په خپل منځي اعتماد سولې د سیمه ییزې پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان پاکستان او چین د بارونو چارو وزیرانو په تیر کال د دسمبر په میاشت کې په بیجینګ کې خپل لومړی درې اړخیزه غونډه کړې وه. د افغانستان ولایت فریاب ولایت چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ له سرهوز سیمې پر شا شوې دي. د پښتونکوټ ولسوالۍ سرهوز سیمه له تیرو څلورو کلونو راپدې خو د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فریاب امنیتي ځواکونو ویان عبدالکریم بیګام مشال اړې ته ویل چې له سرهوز سیمه پر شا تک د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې په امر شوې دي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په دې سیمه کې د افغان ځواک کونو مرکزونه او پوستي نیولې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق یزیدی مدنی فعاله نادیا مراد وای پلان لري چې د سولې نوبل اجازه پیسې په خپل خارګوټي کې د جنسي تیري ښکار شو لپاره د هسپتال په جوړولو ولګوي. مدنی فعاله نادیا مراد دا خبره پرون د عراق په شمال کې په خپل خارګوټي سنجار کې راغون شو سلګونو خلکو ته په وینا کې وکړه. دوی ویل چې د سولې نوبل اجازه پر پیسو به روغتون جوړوي چې پکې به د بېوزلو او کونډو درملنه کیږي. هغې زیاته کړه چې ډېر ژر به د مرستندوی ادارو سره د روغتون په کار اپیل وکړي. نادیا مراد ته په عراق کې د جنسي تشدد خلاف مبارزې پر سر د نوبل امن انعام ورکړل شوی و. او اخري خبر تاسو لپاره درکو چې د استرالیا وزیر اعظم بای د دوی حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه تسلیم کړي، خو د امریکا او د نورو هیوادونو په شان به خپل سفارتخانه نه منتقلوي. سکاټ موریسن پرون په سیدنی کې خبرانو ته ویل چې د دوی حکومت تسلیم کړي چې لویدیز بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده. موریسن زیاته کړه چې استرالیا به وروسته له دې چې د دوو ریاستونو حل راوځي د بیت المقدس ختیځ به د فلسطین پلازمینه په توګه وپیژني. اوسمهال د استرالیا سفارتخانه په تلبی کدا. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې په میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه منلې وو. دا د مشال اړخ خبرونه. قدرمن ودونکو خبرونه مد مشال اړینه باوریدل. کچره صدر روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به باوري. د پاکستان وزیر اعظم بای د پیښور بالا حصار قلعه با د سیلګری په مرکز بدلوي.
بالا حصار فورٹ ہے، اس کو ہم فرنٹیئر کور کو اور زمین دیں گے، اس کو ہم سینٹر بنا دیں گے، پشاور کا اور ٹورزم کا سینٹر بنا دیں گے.
په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان وای فوجي عملیاتو له وجې ډېر تاوان نو شوي، خو چارواکي یې منلو ته تیار نه دي. د سعودي عرب له لوري د یو ارب ډالرو مرستې به د هیواد اقتصاد ښه کولو کې سور رول ولوبوي. اقتصاد پوها اکرام هوتی وای
دا مسله په دې نه حل کېږي، دوی ته به پیداواري عمل چې دی هغه تیزول وي، ایکسپورٹ به تیز یعنی برآمدات سرمایه کاری به دوی ته سیوا کول غواړي.
اونیز خبرونه د باختر ستوري کې د نورو کلتوري موضوعاتو ترڅنګ د کتابونو د لوست د ارزښت په اړه اوري.
دغه څو میسج او پیغام رسول دا ډیره ضروري خبره ده. دا د خلکو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي، دا د خلکو په تشویق باندې ډیر ښه تاثیر کوي.
دویم اونیز خبرونه روښانه مستقبل هم لرو، شننی او تبصری هم د خبرو لمشال لړې سره اوسئ. قدرمنودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږ نیسئ. پس په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړې ده. په خبر کې د صوبایي حکومت د سولې ورځو کارکړتګي په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم ویل کچري په افغانستان کې امن راشي نو په خبر خار به په سیمه کې په تجارتي مرکز بدل شي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې وو.
په نشترال پیښور کې د جمعې په ماښام وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او د نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمينه برابره کړې ده. د لړ کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
وای امریکا جو همې ټومور کہہ رہا تھا آج همې کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دو طالبان سے.
هغه امریکا چې زمونږ نه به د ډو مور غوښتنه کوله، اوس مونږ ته وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره زمونږ مذاکرات وکړي. ما چې به ویل چې دا مسلې د خبرو اترو نه بغیر نه حل کیږي، نو ماته طالبان خان ویل شوی وو. نن د الله په کرم هم هغه مذاکرات روان دي او په ولسمه نیټه پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمينه برابر کړی ده.
نو آج باتچیت هو رہی اور ان شاء الله 17 کو پاکستان نے باتچیت کروائی امریکا اور طالبان کی.
تیر ماخام په نشترال پیښور کې هم په افغانستان کې د امن په اړه وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې په افغانستان کې امن راغلو نو پیښور به د تجارت او سیلګری په یو مرکز بدل شي.
اگر یہاں امن ہو گیا افغانستان میں
که په افغانستان کې امن راغلو نو تاسو اندازه نشئ کولای چې پیښور به کوم ځای ته ورسی. د چین پاکستان اقتصادي رهداري او د امن لوجبه پیښور ته تر منځنی اسیا پوری لاره پرانستلی شي. د دې مطلب دا شو چې پیښور د تجارت او سیلګرۍ یو مرکز جوړېدلی شي. هم په پیښور کې د سیلګرۍ د پرمختګ په لړ کې عمران خان زیاته کړه چې د پیښور د تاریخي بالایسار قلانه به امنیتي ځواکونه بل کوم ځای ته منتقلوي او دا تاریخي ځای به د سیلګرۍ لپاره پرانیزي. ما وړاندې هم هڅه کوله خو ما سره اختیار نه و، خو اوس ما سره اختیار شته او موږ به فرنټیر کور له بل کوم ځای ورکوو او بالاحصار قلا به د پیښور د سیلګرۍ مرکز جوړوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه کې د امن د دې څرګندونو ترڅنګ په پخوانیو قبایلي زیلو کې د پرمختګ لپاره په چټک ګامونو پورته کولو هم ټینګار وکړو او وی ویل چې تر ټولو اول به د قبایلي سیمو اولس ته د صحت انصاف کارډونو په نوم د ویړیا روغتیا او درملنې سهولت ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولسنی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
خدمتونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ کېږئ. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کابل په سفر دی. قریشي به د افغانستان او چین بارونو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د درې هیوادونو ترمنځ فورم تیر کال د دسمبر په جون په میاشت کې جوړ شوی و. نور تفصیل لږه شېبه مخکې طاهر خان موږ سره شریک کړی و.
دا فورم تیر کال جوړ شو په جون کې چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شو، نو د چین خارجه وزیر بیا کابل او اسلام آباد ته راغلی او دا فورم جوړ کړی. بنیادی مقصد یې دا دی، چین دا کوشش کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کشیدګي دا کم وي، دا نوي تعلقات ښه وي، ځکه چین سره دا اندېښنې دي، دا تشویش دی چې د چین کم د دې سیمې د پاره د هغه اقتصادي اهداف تي یا خپل اقتصاد ته وده ورکول غواړي، بیا د هغه روډ اینډ فیلډ په نامه باندې کوم پروژه ده، سی پی کوم د هغه برخه ده. هغه وایي چې په دې سیمه کې امن نه وي، د پاکستان افغانستان تعلقات خراب وي، د پاکستان هندوستان تعلقات خراب وي، نو د هغه د اقتصادي د مقاصد هغه نشي. دا د هغه مهم بنیادی مقصد چې دا فورم جوړ شو، د دې اول نه غونډه شوی و تیر کال دسمبر کې په بیجنګ کې، دا دویمه غونډه ده. لیکن نن چې کوم د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې بیان جاری کړ، د پاغه کې دا ویل شوې دي چې شاه محمود قریشي به د افغانستان او دغه رنګ د چین د خارجه وزیر هغه سره به هغه دواړه شیزي غونډه هم کوي. داسې مونږ اورېدلې چې کېدی شي افغانستان او پاکستان په یو بل میکانیزم باندې دی اتفاق کوي، دواړه شیزه د خبرو هغه دوران نه خو نظام شته، لیکن یو بل هم مونږ اورېدلې چې کېدی شي دواړه هیوادونه.
طاهر خان چې په د پاکستان افغانستان او چین د بارونو چارو د وزیرانو د په کابل کې د کیدونکو چنن غونډه کې درې اړخیز غونډې په اړه را سره تفصیلات شریکول. درنوونکو، په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع په صوبه د ورګډېدو نه وروسته د قانوني خلا ښکار دي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر دغه سیمو ته د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلې کې یوه قانوني مسوده جوړه کړې ده، چې نور تفصیل د شاین بنیري په رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان ویلي چې پر روانو 15 کلونو کې به قبایلي ضلعو ته قوانین وغځوي او د غلطبا یو عدالتي نظام جوړي. پرون د خپل حکومت د سل ورځو د کارکردګۍ په اړه په سوشل میډیا په یو ویډیو کې نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به د بشري حقونو د دفاع لپاره دفترونه پرانیزي او چارواکي بټاکي.
فاټه چې اوس په صوبا ورګټ سوې ده او اوس مش قبایلی ضلع دي، دغلته به موږ په دې 15 کلونو کې چې کوم هم قوانین دي غځوو او عدالتي نظام جوړو. زموږ په ملک له بده مرغه د آبادی په حساب عدالتونه ډیر لږ دي، نو موږ به په صوبا کې نوي عدالتونه جوړو. د ججانو شمیره به ډیرو او د دغه لپاره به جدا پنګ جوړو. د بشري حقوقو د دفاع لپاره به په ټوله صوبا او په ځانګړې توګه په قبایلی ضلع کې د بشري حقوقو دفترونه پرانیزو او چارواکي به ټاکو.
د زیارت په ورځ د قانون وزیر د صوبې په اسمبلی کې په دغه اړه یوه قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده. د دې قانوني مسودې تر مخه به په قبایلي سیمو کې لیوي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولی شي او د اکشن اینڈ ایډ قانون به د ولسمشر د منظوري سره تر هغه وخت عملي وي چې کله نوي قوانین نوي عملي شوي. د دې پرد عمل کې د قانوني چارو پوه او د فاټا اصلاحاتو د تحریک یو مشر کریم محسود بیگا مشال لیډو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ نه کار اخلي او د اکشن ان ایډ قوانین د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي.
هغه مونږ چې په های کورټ کې چیلنج کړل نو هغه اډرونه ټول سټ اسایډ شول. چاته دومره غټه غوره نه ده چې مونږ په دې باندې فخر وکړو چې پروینشل ګورنمنت قانون الته ایکسټینډ کو. قبایلو کې اول عدالتي نظام پکار دی، التا پروسیکیوشن سیل پکار دی، هغه خلکو ته سیاسي چې کم حقونه دي هغه ورکول پکار دي.
دا وخت د پاکستان قبایلی سیمې د آئینی او قانوني بحران سره مخ دي، ځکه چې د پېښور های کورټ دغلتا د حکومت لخوا عارضي قوانین غیر قانوني بللي دي او نوي قوانین لا عملي شوي نه دي. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قانوني خلا د پوره کولو لپاره اقدامات کوي. خو د قانوني چارو په کریم محسود وایي حکومت اصلاحات خو کوي خو د قبایلي ولس سره سلا مشورې ته غاړه نه ږدي چې له کبله یې د اصلاحاتو عملي کول د ناکامۍ سره مخ کېدی شي.
لکه څنګه آرټیکل 247 کې چې نن سبا ډیلیټ شوی دی، په هغه کې لیکل شوی دی چې قبایلو ته هر څه ایکسټینډ کیږي د هغه کمیونټی نه به تپوس کیږي. اوس دوی دړه در چې کم دی الته اصلاحات کوي، ناقص اصلاحات کوي. نو زبا دا ریکویسټ وکم چې تاسو هر څه کچی سیکرټری لاندې تاسو کمیټی جوړوي یا ټاسک فورس جوړوي، هغه کې پکار دا چې دوی قبایلی نمائندگان یا قبایلی ایکسپرٹ د ځان سره مرګري کی.
د یادونه وردا چې د پاکستان پارلیمان روان کال د مې په میاشت کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانوني مسوده منزور کړې و چې ورستو بیا حکومتي کابینه او صوبایي اسمبلی هم ومنله. حکومت په دغه اړه یو ټاسک فورس یا کاری ډله هم ګمارلې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 10,000 کیلو هرتز.
مشال اوریدو تاسو غوږی کډمن اوریدونکو، دا شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه شپېته پېټرول پمپونو مالکان شکایت کوي چې د پوځي عملیاتو له وجې ډېر تاوانونه شوي خو انتظامی چارواکي یې نه مني. د پېټرول پمپونو اتحادیې مشر مشال اډو ته ویلي چې له دوو کلونو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره ټول متعلقه ادارو ته ورغلي خو هیڅ چا پرې غور نه دی کړی. دوی ویل چې حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو د دسمبر په 16 به احتجاج کوي. انتظامی چارواکي به په دې اړه وایي چې متعلقه احکامو ته د دوی غوښتنې رسولې دي. نور تفصیل د مدرات وزیر پر رپورټ کې ورو.
شمالي وزیرستان یو کماویا پېټرول پمپونو مالکان وایي په خپل انتظامی د دوی د توانونو شپږ 50 کروڑه روپیه حساب کړي، خو اوس ورته صفران وفاقي وزارت او سیکرټریټ چارواکو ویلي چې لا هم د دوی د تاوان ازالې هیڅ پالیسی نه لري. آل شمالي وزیرستان پېټرول پمپ اتحادیې مشر رکیب ګل مشال تا وویل
واکولا کام یو ته نن تاریخ پرې میز پیٹرول پمپینا بندے دے اتغا مال نوک سمالی وزیرستان انتظام ہے یہ میز سرا دولس کسون کمیٹی جوڑ کرلی میز رنگ پمپینا ظلم جوتا ہے تسلیم کا دونتر پیٹرول پمپینا 56 کروڑ روپے روشتلے یا درخچیر ہمی سرا دی میز دا یوڑل ایم این ایم سرا بیتی پشاور تا می سی ایس دفتر تا سبر وشتو یہ غوویل چھے تشی ایت سک غانستان مو سرا زکالی بمبری ہے دا لوڑ شاہ اسلام آباتا پاکستان کیر پکیر وٹا کو تا ونیم غور نشی کا غور ونسو میز پیٹرول پمپینو پا 20 تاریخ مندے ٹول شمالی وزیرستان بند کیجیو
ملک ثناء الله وای تر څو د دوی د توانونو ازاله و نشي تر هغه بالاریون کړي
اسلام آباد سره د ایم ان ایل غالوړلی بسف رانتا په هغه دغه خبره ته وکړه چې میش سره خو تاسو ایس پالیسی نه نشته نه دغه وجنه میژ په مجبور شولی چې میژ د 20 تاریخ نه خپل پمپینا بند کړي بنی گالا اسلام آباد شو اگر پہلے میز بک ہڑتال کی درنا وغیرہ کا بھی جیسے پہلے میز دیتا ہوں ازلان نبی شبی
ملک رفا و دین وائی عملیاتوں کے دخل کو شوی و توانون و سناسا ازالا روانہ دے خدا پیٹرول پمپس مالکان و تپوس ہم نشی
کرے بولتا ہے میں لاؤش والے دکھانے بولتا ہے میں لاؤش والے خمیش بلکل چاہ پشتنا نہ دو کری میش دیر پورا من دا دوا کولا تیر کڑل میش نیخ سے جاج نہ جو لوس دا شاڑی پر یو دینا میں وکڑل وکڑل آغا سے یا کی ویس خمیش سا پاوی چھ بلکل تو سے میش پالیسی میں نظر جوڑا کری تو سے تا نمیش مجبور شولی چھ میش بیٹھول پمپی نہ بند دوی
کلامو چھ پا دیارا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو نا و پختل نو دویوا ویل چھ عملیاتو کے ڈنگ شو یا زیان من شو پیٹرول پمپونو دا توانونو حیث چه خواهش اش پک 50 کروڑ روپے رازی ڈیٹای تیارا کڑے چه صوبائی و وفاقی حکومت تیلے گلے خودوی هم تایید کړه چې دا پیټرول پمپونو توانونو ازاله لپاره لا هم سپلان نه دی جوړ شوی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه مشال ریډیو تاسو غواګي کډم وروډونکو د یو شمیر هیوادونو لخوا پر پاکستان غږ شوی چې هلته کارکونکي نړیوالی غیر حکومتي ادارې دي نه بندوي دوی وای د ادارو هلته د ولس د ژوند په ښه کولو کې مهم رول لوبولی دی دا له اغیر سودا چې د پاکستان حکومت سمود وړاندې 13 نړیوال مرستندویا ادارو ته امر ورکړی وو چې په هیواد کې د خپل فعالیتونه راغونډ کړي اوس پښتنه دا ده چې په داسې ادارو تړل کېدل به د پښتنو پر سیمه او په مجموعي توګه په ټول پاکستان څه اغیز ولري نور تفصیل د بوروال کاکړ په رپورټ کې وو
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو استازو په پاکستان کې د نړیوالو غیر حکومتي ادارو د تړل کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده د آسترالیا، کاناډا، جاپان، ناروې او سویټزرلینډ د غیر حکومتي ادارو استازو په یو شریک بیان کې ویلي دوی د پاکستان د قانون احترام کوي خو غوښتنه کوي چې نړیوالی غیر حکومتي ادارې دینه تړي د دوی په وینا د ادارو په پاکستان کې د پرمختګ او شی حکومتداري په برخه کې مثبت رول لوبولی دی نظام داوړ له کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي دوی د دې ادارو د کار په اړه وایي
په هیلت کې په ایجوکیشن کې کړی دی بیا په ترقیاتی پرمختګ کارونو کې هم زیات کار کړی دی او ځینې داسې این جی اوګانې دي چې هغه په حقوقو باندې په امن باندې د انساني بشري حقوقو لپاره کار کړی دی داسې یو سیکټر هم نشته چې د این جی اوګانو په کې کار نه دی کړی او خلکو ته یې فائدہ نه دی رسولی
د ویل دا به نه یوازې خلک بې روزګاره کړي بلکې په نړیواله توګه به د پاکستان باور ته هم زیان ورسوي
یعنی که دغه این جی او ګانې بند شولې نو یو خو ګوره ملک ته به پیسې نه راځي ډالر قیمت په مخېږي په ملک کې به اکنامیک اپرچونیټي هم نه کېږي بیا به په ملک کې ټیکسونه هم نه جمع کېږي بهر نه به پیسې هم نه راځي څوک په اعتماد هم نه کوي په پاکستان باندې بل د لوکل خلک چې کم پکې په روزګار باندې دي دغه به بېروزګاره شي بجای دې دې چې مونږ قبایلو ته پښتنو ته روزګار او کاروبار وغواړو نو چې کم شته روزګار او کاروبار د دوی روان دي نو مونږ هغه هم ته اخلو
رازق فهم هم یو له هغو کسانو دی چې قریب 2 لسیزیا په غیر حکومتي ادارو کې کار کړی او اوس خپله یوه غیر حکومتي ملکي اداره لري دی وایي حکومت د داسې ګامونو په پورته کولو وار له مخه لوی شمیر کسان بېروزګاره کړی دی
نو په تیرو پنځو شپږو کلو کې بیخي ډېر خلک چې دي هغه بې روزګاره شوي دي. تعداد په یو محتاطه اندازه باندې غالبا له 500,000 څخه اوړي او پاکستان غوندې ملک کې دا یو ډېر لوی تعداد دی. که د یو سیکټر د ختم کېدو له وجې څخه دومره لوی بې روزګاري راځي د هغه اغېزه ظاهره ده په عمومي طور په ټولنه باندې هم کېږي او ریاست هم نسی کولای ملک هم نسی کولای دولتونه هم نسی کولای سي دا کم خلک سي بې روزګاره سوي دي هغه ته بیا نورې متبادل لارې وټاکل سي.
رازق فهیم وویل په پاکستان کې د بیلابیلو هیوادونو غیر حکومتي ادارې کار کوي او تړلې شای له دې ملکونو سره د پاکستان اړیکې هم اغیزمنې کړي.
ډېر داسې ملکونه دي چې هغو دا خدشه ظاهره کړې ده چې د هغوی ارګنایزیشنانو ته که اجازه نه ورکول کېږي نو ممکنه ده چې د پاکستان سره چې د دوی کم دو طرفه تعلقات دي دو اړخیزه تعلقات دي پر هغو باندې هم د دې اثرات پرېوځي او هغه اثرات ظاهره ده زموږ صرف دا نه دي چې کم خلک په دې ارګنایزیشنانو کې کار کوي هغه له دې متاثره کېدای سي بلکې ریاست او ټولنه په مجموعي توګه د دې له اغېزې څخه ځان نشي ژغورلی.
پاکستان چې کومو ادارو ته د کار پای ته رسولو امر کړی و د هغوی موده د تیرې نومبر میاشتې پر وروستۍ نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان حکومت وایي یادې ادارې شپږ میاشتې وروسته بیا د کار کولو د اجازتنامې لپاره درخواست ورکولی سي.
بریوال کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو درنودونکو د پاکستان سټیټ بینک ویلي د سعودي عرب لخوا یو ارب ډالر ترلاسه کړي دي او یو ارب ډالر نورې مالي پانګې به ورته د جنوري په میاشت کې ترلاسه شي. سعودي عرب روان کال د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان سره به د بهر ملکي کرنسۍ په مت کې د 3 ارب ډالر مرستې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د لویو اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر لوېدلی دی. تفصیل د شاین بنیري په رپورټ کې وو.
د پاکستان سټیټ بینک ویلي دي چې د سعودي عرب لخوا د 3 بلیون ډالرو مالی مرستو دویم قسط ترلاسه کړی دی. د بینک ویان عابد قمر پرون پاکستانی رسنیو ته ویلي چې را روان کال د جنوري په میاشت کې به ورته له سعودي عربه 1 بلیون ډالر نورې هم ورکړل شي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې په ریاض کې د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره کتلی وو. په دې ملاقات کې سعودي عرب رضا شوی وو چې د پاکستان د بهر ملکی کرنسو د ذخیرې ښکولو لپاره به په ریاستي بینک کې 3 بلیون ډالر اږدي. دا وخت پاکستان د کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی؟ په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي.
یو خدا دی چې د پاکستان زراعت او صنعت او سرویس سیکټر کې وي دې کې نه ملازمتونه ویلاویږي او نه دې کې سرمایه راځي. دویم دا دی چې ټیکسونه چې دي د پاکستان هغه دومره زیات دي چې هغې په وجه سرمایه کاري نه کېږي او دا په خپل ځان له دا ټیکسونه یو مسله جوړه شوې ده او ورسره بجلی او د ګیس قیمتونه. دریمه چې کومه غټه مسله ده هغه د دواړو مسلو نه جوړه شوې ده او هغه دا ده چې د پاکستان چې کم بجټ دی هغه ډېر زیات دی او د دې په وجه باندې د پاکستان چې کم اخراجات دي ترقیاتي هغه ډېر کم دي او چې کم دي نو هغه کې کرپشن ډېر زیات دی.
د سعودي عرب لخوا مالی مرستې په داسې وخت کې راغلي دي چې پاکستانی چارواکي د بهر ملکی قرضو ورکولو او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره په خبرو بوخت دي. وزیر اعظم عمران خان د ملګرو هیوادونو نه د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره چین، متحده عرب اماراتو او ملیشیا ته سفرونه هم کړي دي. کارپو اکرام هوتی وایي چې د لوی کچ اقتصادي اصلاحاتو نه بغیر یوازې په بهر ملکی مرستو د هیواد اقتصادي ستونزې نشي هوارې دي. نوموړی زیاتوي
د سعودي عرب نام د 2 ارب ډالر راغی په جنوري کې 3 ارب ډالر راشي نو دا هغه بدوي چې ذخایر به دي لږ مضبوط شي روپیا به ډالر نه غورځيږي. خو دا مسله په دې نه حل کېږي دوی ته به پیداواري عمل چې دی هغه تیزول وي ایکسپورټ به تیز یعنی برآمدات سرمایه کاری به دي ته سیوا کول غواړي دوی ته به ټیکسونه کمول غواړي او دوی ته به کرپشن د ختمولو یا کمولو کوشش کول غواړي او بله پکار وي چې دوی ترقیاتي منصوبې لګوي ولې چې پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا او سند کې ډېرې زیاتې علاقې دي چې پسمانده دي هغې کې نه فصلونه اخلي کېږي نه پکې کارخانه شته.
د چارواکو په وینا د پاکستان بهر ملکی قرضې په 13 کلونو کې د 6 ټریلیون روپو نه 1.5 ټریلیون روپو ته رسیدلې دي. وزیر اعظم عمران خان په اکتوبر کې د خزانې د وزارت نه د قرضونو د ډېرېدو او مالی پنګو د خرڅ په اړه سپیناوی هم غوښتی وو. وزیر اعظم ویلی وو چې راتلونکو وختونو کې بعد قرضو ورکولو لپاره ډیرو لویو پنګو ته اړتیا لري.
شاین بنری چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو کدرمن اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره دوه نیمه خبرونې لرو. خو خوښ شوې دي د سحر لس نیمه بجې د خبرونو لنډیز به واورو. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي که په افغانستان کې امن راشي نو پېښور ښار به په لوی تجارتي او کلتوري مرکز بدل شي. پرون د پېښور په نشتر حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت اصل ورځنۍ کارکردګۍ په اړه جوړې غونډې ته وزیر اعظم ویل چې اوس حالات ډېر بدل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر قبایلي زلو ته د قوانین غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده. صوبایي وزیر ادا خبره پرون په یوه ویډیو کې کړې ده. دا شمالي وزیرستان قبایلي ضلع نه شپېته پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د فوجي عملیاتو له وجې شپږ 50 کروڑ روپۍ تاوان نه شوي، خو د دې ازاله نه ده شوي. دا خبره د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادیې مشر عقیب ګل پرون مشال رادیو ته وکړه. په پولیسان کې پرون پر ملیشا ځواکونو د وسلوالو په یو برید کې لږتر لږ شپږ سرتېري وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا پاکستان، افغانستان او چین د بارونو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کوي. دا پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې غونډه کې ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د افغانستان فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ له سرحد سیمې پر شا شوي دي. دا خبره د فاریاب امنیتي ځواکونو ویان عبدالکریم بیگا مشال رادیو ته کړې. د عراق یزیدی مدنی فعال نادیه مراد وای پلان لري چې د سولې نوبل جایزې پیسې په خپل خارګوټي کې د جنسي تیری وخکار شو لپاره د هسپتال په جوړولو ولګوي. مدنی فعال نادیه مراد دا خبره پروند د عراق په شمال کې په خپل خارګوټي سنجار کې راغون شوی سلګونو خلکو ته په وینا کې وکړه. او د استرالیا وزیر اعظم وای چې د دوی حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه تسلیم کړی دی، خو د امریکا او نور هیوادونو په شان به خپل سفارتخانه هلته نه منتقلوي. قدرمن اوردونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدو. نو راځي چې اوس په دې نمای کې 2019 پروګرامونه واورو. نو لومړی به روښانه مستقبل خبرونه واورو چې تعلیم په اړه دا په قبایلي سیمو کې او په قبایلي علاقو کې د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان په خوانې فاټا چې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی، پکې د تعلیم حالات د صوبې لنور زلو نه ډیر شاته پاتې دي. په قبایلی زلو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو تبا کړي، د بدامنۍ لوجې وخت په وخت خلک بے کوره شوی او د تعلیمی ادارو فعالیت یې ډیر کم شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلی زلو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ورته وفاقي حکومت 13 ارب روپۍ ورکړي دي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې اول د قبایلی زلو د تعلیم حال اخلو او بیا د هغې د ودې لپاره د حکومتي پلان په اړه تفصیل درکو. د تعلیم په حق لا د غیر سرکاري سیړنیز ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکزی په دې اړه وایي
قبایلی سیمو کې کوم تعلیم صورت حال دي هغه د خیبر پښتونخوا چې کومې ضلع دي هغه نه ډېر شاته پاتې شوي دي. که هغه تاسو عدد شمار راواخلئ په عدد شمار کې ظاهره خبره ده چې 75% کومې جنکې دي موږ سره سکولونو نه بار دي په ټرایبل ډسټرکټس کې، او داسې مطلب چې هلته کې موږ سره تقریبا 7000 استادانو موږ سره ضرورت ته دي وخت، او داسې دینه علاوه موږ سره سکولونه دي چې 8000 لږ بک سکولونه موږ سره تر قبایلی سیمو کې ضرورت ده. دا به یو غټ یو چیلنج وي در خیبر پښتونخوا ګورنمنټ ته چې هغه څنګه دا ګیپ پر کوي او څنګه هغه چې کوم خیبر پښتونخوا ډیسټریکټ سي د نور چکمې ازلا دي هغه سره دا یو برابر کوي.
دا چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم شاره ولې دومره ښکته پاتې شوي، عمر اورکزی په دې پښتنه وویل.
یعنی یو غټ غټ مسله دا هم د قبیلی سیمو کې چیرې ایجوکیشن گرلس ایجوکیشن الته کې مطلب چې ډیر پاتې راغل دا هغه وجوهات دا نه دي خلک مشومان سکولونو ته نستې خلک مشومان سکولونو ته نستې خو هغه به وجود مطلب الته کې سکولونه موږ سره نشته مطلب چې الته والدین دا وایي چې الته کې استادان په سکولونو کې نشته په دې وخت کې 25 لکه مشومان خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي مطلب چې هغه به څنګه مطلب چې د لپاره یو سټریټجی جوړوي سره د مشومان او د خلک موږ سکول تراولو او بیا صرف سکول تر وستل نه دي بیا غو ته معیاري تعلیم ورکول دي چې خپله تعلیم ورکول دي
د معیاري تعلیم خبره چې کیږي نو په دې کې د استاد رول ډیر مهم دی خو د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادیې مشر خان مالک میسود وای دوی لا هم د انتظامی مشکلاتو سره مخامخ دي
دغه دا فرق وو چې قبایلی کې به یو مسله وا سټر کې به بلا وا نو چې اوس څو وخت موږ سټر سره ملاو شوی یو تر اوسه پر زمونږ آ کارونه هم ولاړ دي چې کوم کې دن کې وي ځکه چې پی کې په هی لیول آغا موږ التا یا زم شوی نه یو ځکه چې ما فاټا ډایرکټر هغه سره فاټا ډایرکټر ته زما د ساوت وزیرستان ایجنسی یو یو دوی میاشتې راسه تقریبا ډېر مهینه راسه نشته دې باندې اوسه پر عمل نه دی شوی ځکه چې د ټیپیکې سره د موږ غاښو هغه پراګرس چې کوم دا هغه نه هم سلو دی او داسې بجټونه دي چې هغه بجټونه لکه د کمیونل سکول دی یا نور داسې کوم کوم بجټونه دي هغه د موږ فاټا سیکریټ ته هغه وایي چې تاسو د ټیپیکې سره شلی
خان مالک میسود وای چې استادان په خپل مسلو کې بوخت وي نو تدریسي عمل به څنګه پر مخ بیایي
لکه په دې یو مثال درکاو چې د موږ کمیونل سکول ساوت وزیرستان دا په 2018 جون کا هغه د موږ د دوی کالو بجټ و هغه اوس نو اوس په جولای اگست یا اکتوبر کې هغه ریلیز کده نو اوس هغه موږ ته د کیږي دا ځکه چې دوی وایي چې اخو 30 جون ختم شو خپل څه هم شوی دي اوس پر انګلیس کې نه نو موږ دې ته حیران یو چې الله دا پکې سره وایي چې دای شي کا مخه په ورځ وخت تیر شي یا وخت سره سره خپل شي خو بیا خو ټیک تا کنه یو زمون خاص ودارل او تا تبدیل تبدیلانه چې کیږي په مشکلات کیږي الته چې بجټ ملاویږي په مشکلات کیږي موږ به پاره امخصه نه اوس هم ما په خیال کو ګرانه تا روانه ده مشکلات ته روانه ده هغه ارسنتوب نشته
بلخوا عمر اورګزی وای په خیبر پښتونخوا کې له شاملې دلو سره به د قبایلی ضلعو تعلیم وده کوي خو په دې کې به ډیر وخت لګي
انټروډوس کی نو دا وکی سره یو غټ چیلنج دا صوبایي حکومت ته او الکیږي چې دا دی بودی چیلنج هغه خراشي مطلب یو ریزلت ورکی
عمر اورګزی زیاتوی چې په تیر وختونو کې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره مقرر کړل شوی پیسې په سمته غنډې لګول شوی خو په موجوده نظام کې به شفافیت راځي او سیمه به ترقی کوي د دې لپاره حکومت څه کوي د ویلند د میورستې تفصیل درکو
په روخانه مستقبل خبرونه کې اوري چې سیرون کې وایي قبایلی ضلع په تعلیم کې ډېر شاته پاتې شوی دی خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په یادو ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره 13 ارب روپۍ بجټ لري چې ډېرې ضربې نتیجې ښکاره شي په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
حکومت په قبایلی ضلعو کې تعلیم ته وده ورکول غواړي خو دې کې کوم خبرو ته توجه پکار ده د تعلیم پخوانی وزیر مسرت قدیم په دې اړه وایي
د ټول اول خدای دې چې بالکل دا صحیح ده چې صرف 3% لکه ایجوکیشن ریشو ود د خزو په مت کې نو ضرورت خدای غیر زیات دی او تاسو چې صرف تعلیم اورنو انفراستراکچر سره کار نه کیږي سکولونه خو لکه بلډینګونه جی ډی رودري خو هغه کې استاد پکار دی او هغه استاد د پټول نول استاد د انسینټیو ورکول لکه هغه لدا سي مراد ورکول پکار دي چې استادان هغه سکولونو ته روان شي نو هغه دش استاد سکول ته تلل خبر نه ده چې هغه د حاضرې لګي استاد هغه ته کې سخی هغه ډیر امپورټنت دي نو د دې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ ته نو د دې ټول اوور هالینګ هم پکار دي چې ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو داسې سیستم یو داسې میکانیزم کې دي چې اې کې اکاونټیبلټي هم کم کیږي ځکه چې استاد ډیوټي لنه راځي په خپل ځای باندې بل څوک لګي اول ته کې ته حاضرې لګي نو سکولونه چې کوم دي نو داسې خو په سونو زرګونو سکولونه شته دي انفراستراکچر موجود دي او پیسې هم دا وي تر
مسرت قدیم وایی د استادانو کارکردگی اسارلو لپاره هم کوټل اقدامات پکار دی په دې پښتنه چې زیاتونه زیاتې جنکی تعلیم ته د مایل کولو لپاره څه کول پکار دی نوموړي وویل
زمونږ د قبایلو علاقو لکه حالات داسې دي چې یو خو د سکیورټي ایشوز په وجه باندې دي جنکه کورونو کې ناستې دي سکولونو ته نه ځي نو د هغې دپاره دوه څیزونه کېدی شي یو خو دا چې سکولونه دی په کلو کې ورته جخت جخت جوړ کړي شي چې جنکه موبیلیټي ځکه جنکو تلل آسان وي سکولونو ته نو د سکیورټي هغه یو کانسپټ کوم دی چې لکه په بسونو کې بځي او په ګاډو کې بځي او درې میله لري د سلور هغه هم لکه شانتي پرې باندې اډریس شي دیم چې کوم انسینټیو دا زه غواړم چې جنکو ته چې دی نو کم از کم د میاشتې هغه کو 200 روپۍ ورته هم ورکېږي که نه هغه یو قسم ده سکالرشپ به ته ووایه سټایپنډ به ته ووایه او یا به مخکې به ووایه اویل فار ایجوکیشن نو هغې په وجه باندې به هم ډېرې ماشومانې ما په بلوچستان کې کتلي دي چې په لکه ډېر دغه علاقو کې به ماشومانې چې دی نو د دغې دپاره به را تللې خو هغې دپاره کوشش دا کول پکای چې هغه ماشومان بیا سبق موي ته شغه تیل اوړي او لکه خوراک چې دینه یا غو 200 روپۍ د پاره صرف نه لازم نو ټول نه اول به په استاد باندې کار کول پکای
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگشوای په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یې له وفاقي حکومت نه 13 ارب روپۍ ترلاسه کړي او د لګولو لپاره یې یو جامع پلان هم تیار کړی دی
دی کې خصوصا د کوم ساده ځلا دي اندي کې مو کوشش دا دي چې مو کوم های سکول ندي کوم های سکندري سکول ندي نو غي کوالټي باندې توجه دي اور بل کوم که سکول نه ماغشي وي ډیمیج شو نو غي د کنستراکشن لپاره مو اوس کې زور لګولې صاحب ریکنستراکټ کو اور بیا کوم څه مشمان څه اوټ اف سکول دي نو اوټ اف سکول کوم چلډرن دي نو غام سکول ته راوستن دي او د سې کوم ټیچرز کوم دي نو غا ټیچرز کوم هم او کې لګي په کور او هغه ټیچران څه کوم مطلب ټیچرز وو خو هغه سکول ته نه راتلو وریتم یو مشن ورکړی دا به تاسو خپل کوڅ کوم تزان حاضر کو अदरवाइज دا وی کم ډیو ټایم کې څوک حاضر نشو نو به نو کری نه فارغو رغب دې به نور نوې خلک کوم دي نو به ورکه انټکن کو دا سه نور کم موده ف د خبر وخت خو کې کوم ایجوکیشن کوم ریفورمز لکه آی ایم یو سیستم انډیپندنت مانیټرینګ یونټس کوم نو هاي ایکسټینډ کی ایکسټینډ کو ریتا نو ډیر شو نه د سیریز ان شاء الله راتلونکي د کابینټ نه اپروول نه بعد کوم اور بیا نیکسٹ امپلیمنٹیشن فیس ته ان شاء الله چې انټر شو راکې د فاټه کې خپل 18 ارب روپۍ دي هغه مور کې مرکز نه رااله ان شاء الله کوم فاټه یا حواله سره کوم کار دي نو غو زر زر سٹارټ شي ان شاء الله
د قبایلی ضلعو د استادانو یو لوی غیله داده چې د نورو ضلعو د استادانو نه د دوی مراد کم دي د لړکه حکومت څه کوي ضیاء الله بنگش په دې پښتنه وویل
مکه هو فاټا او هغه فدرلی ایڈمنسٹریٹر وو او مود اف د کی پی خپل کی ساو نو اوس خدای زو خدای انکلود شو تاسو موږ څنګه کوم پالیسی شو نو هغه پالیسی ټول فا ټول کی پی د بارا شو انکلودینګ د مساتاز لا نو دا د مو ټول جو پالیسی دی یو مراد پی یو حساب کتاب دی هر یو شی کم د ف د خبر پښتونخوا د ټیچرانو مخه سسو او اوس کی د کم سره شامل شو نو دا ټول ورکه شامل شي اور بلدا سے رقم دا سزان نور کمی گلی شکوے وے نو اس سن کہ کے پی کے انشاءاللہ شامل شو نو اغا دا پہلا خو تاسو پتا اسو سرا اغا ٹیچران تمو آلڑی جو انٹیمیشن کرے مم دے اور تاسو پتا اسو سرا مرتے ہو زیادہ خپل سکول تا حاضر شی خپل سکول تا درا شی اور کم سبق تے مشمانو کوالٹی ایجوکیشن حوالے سر زمو یہیو سیرا تعلیم عام شی نو دا چونکہ دا استادانو وجہ نتیگی نو استادان خپل سکول تا را شی کم سا بار کار کی یا سکبار فارن کنٹریز کے ناستی نو د خپل پښتون توپس راشي او د ټایم څخه مکمل کړی دی د ټایم کې څوک حاضر نشو نو د الریډي به سکول نه ټیچران ستیا به سکول نه لريکو او هغه به زبې نور ټیچران ان شاء الله خلو
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش تمل لري چې د دې حکومتي اقداماتو په ترڅ کې به په قبایلی ضلعو کې تر یو کال پورې د تعلیم په برخه کې بدلون ښکاره شي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. قدرمن اوریدونکو لژمنې سره سم اوس درته دویمه کلتوري اونیزه خپرونه د باختر استوري در خبرو. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د مطالعې د کلتور د دودولو په پار دی وګر زنده کتابتون په اړه ریپورت ولرو. بیا به له ژباړن لیکوال شمشاد حیدری سره د ژباړې په اړتیا د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د افغانستان په خوست ولایت کې یو کلتوري بنډار ته هم سر ورښکاره کړو. ریپورت ترازو د افغانستان په لغمان ولایت کې یو ځوان ادریس سیاوش د سیاکل په واسطه یو ګرځند کتابتون پرانسته چې کلی په کلی ګرځي او په خونځو کې ماشومان او تنکو ځوانانو ته کتابونه قلمونه او کتابچې ورکوي. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال راډیو د افغان څانګې خبریال شاه محمود شینواری یو ریپورت چمتو کړی په ګډي اورو.
په لغمان کې د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش د مطالعې فرهنګ د دودولو په خاطر په یو ځانګړي جوړ شوي بایسکل کې کتابتون جوړ کړی او د همدې بایسکل په وسیله غواړي چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته سفر وکړي. سیاوش وایي د خپل بایسکلي کتابتون سره به په ټولو ولایتونو ګرځي او د کتاب لوستنې پیغام به تر ماشومانو او زلمیانو رسوي.
افغان ماشومانو او ځوانانو ته کتابونه کتابچې او قلمونه ویشم او د دوی له وصیت او حال او احوال څخه ځان خبر.
د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر وایي تیرو څو لسیزو جنگ جګړو او وژنو هیوادوال د مطالعې فرهنګ لري ساتلی او دغه ډول کمپاینونو ته ډیره اړتیا ده.
دغه څو میسج او پیغام رسول دا ډیره ضروری خبره ده. دا د خلکو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي، دا د خلکو په تشویق باندې ډیر ښه تاثیر کوي او دا د مطالعې د فرهنګ د دودولو په برخه کې پوره تاثیر لري.
په جلال آباد کې د کتاب لوستنې یو شمېر مینوال هم وایي پکار ده چې د سیاوش په څیر نور ځوانان هم په مختلفو سیمو کې د کتاب بلستنی دو د عامولو لپاره په مختلفو بڼو کمپاین نه وکړي.
دا یو ډېر ښه اقدام دی چې دغه هلک په خپل بایسکل باندې ګرځي او کتابونه خلکو ته د لوستلو لپاره وشي. نو موږ یې ملاتړ یو ځکه چې د دغه سي مثبتو کارونو لپاره کېدای شي چې یو ټولنه د ښه فکر خاوند شي.
ادریس رور چې د مطالعې د دودولو په موخه کوم کار یا کمپاین پیل کړی دی، زما په اند د کتاب په مطالعه کې به ډېر مؤثر تمام شي او په ټولنه کې به د کتاب د مطالعې فرهنګ عام شي. همدا مطالعه د انسان د پوهې د لوړوالي سبب ګرځي.
دا لومړی ځل دی چې یو ځوان د کتاب لوست تر نامه لاندې د پوهنې په رنګ پوښل شوي بایسکل په وسیله د مطالعې د دودولو کمپاین په ټولو ولایتونو کوي. د دې ټولنې مسؤلین وایي دوی د مطالعې د دودولو په خاطر نور کمپاینونه هم کړي، خو دا ځل د ګرځنده کمپاین لارې غواړي د خلکو پام کتاب قلم او مطالعې ته راواړوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مول ژباړن لیکوال شمشاد حیدری نه پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو د ژباړې په اړتیا اورېدلی وي. خدا چې لا تر اوسه ولې نړیوال شاهکارونه پښتو ته نه دي ژباړل شوي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
داسې ژباړې دي هم مخ ته راغلي دي چې فکر وکړي چې دا خو هېڅ په ژباړه باندې نه ارزي.
له بده مرغه ډېر نومیالي خلکو داسې ژباړې کړي دي چې داسې ژباړې کړي دي، ډېر لوی شاهکار ژباړې بې خونده کړې ده. چون ژباړې کې ځان ته اصول دي چې یو تحت لفظي نقطه په نقطه ژباړه ونیسي. ځینې ژباړونکي دا د خپل شخصیت یا د خپلې وړتیا خلاف یو کار بولي چې څنګه زه دې دپاره قاموسونه ګورم. دا ډیره اړینه ده چې باید قاموس هم وکتل شي او نورې هغه اصول او مقررات چې د ژباړې لپاره ټاکل شوي دي په نړیواله کچه یا په ملي کچه د پښتو ژباړې لپاره هغه باید مراعات شي.
زه ځینې ژباړې ګورم چې یوازې علمي او مسلکي کتابونه، مثلا د انجینرۍ په برخه کې یا دا چې د ډاکټرۍ په برخه کې او یا د زراعت په برخه کې ژباړې کیږي، چې هغه یوازې د پوهنتون په نصاب کې لوستل کیږي. دغه سي آزادې ژباړې لکه مثلا په نړۍ کې شاهکارونه دي چې د ادبیاتو په برخه کې چاپ شوي دي، هغه پښتو ته بیا نه ژباړل کیږي او که وژباړل شي بازار نه لري. د دې وجه څه ده؟
یوازینی علت دا ده چې یو خو د ټولنیزو رسنیو له کبله په ځوانانو کې ډېر اضطراب رامنځته شوی دی. د ځوانانو د لوست سره علاقه ورځ تر بله له بده مرغه په کمېدو ده. او دوم علت دا ده چې ډېری تمرکز ځوانان په د پوهنتون په نصاب کوي. کوم کتابونه چې د پوهنتون لپاره لیکل شوي وي په هغې بسیاک، نو ځکه دا کتابونه بازار نه لري. البته که نورې نړۍ ته وکتل شي، په نورې نړۍ کې په پوهنتونونو کې یوازې هغوی په پوهنتوني نصاب اتکا نه کوي، بلکې ډېری هغه کارونه چې د نړۍ په یو کونج یا بل کونج کې لیکل شوي هغوی راوړي دي خپلو پوهنتونونو کې، په خپلو ژبو ته ژباړلي دي تر څو خلک ترېنه مستفید شي. دلته له بده مرغه هغه شاهکارونه ډېر کم ژباړل شوي، که تاریخي دي، که سیاسي دي، که اقتصادي دي او که ادبي دي، د هغې ژباړه نشته ده. موږ تاریخ طبري، تاریخ ابن خلدون یا د تمدن کیسه د آرنول ویل دورانټ لیکلې ده، یا د آرنول جوزف ټوینبی چې کوم تاریخ لیکلې ده، دا د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو هېوادونو کې خپل ژبو ته ژباړل شوي دي. یوازینی زموږ هېواد دی چې دلته نشته ده.
هغه کتاب چې د چپټرونو نه د هماغه مضمون استاد کتاب کړی دی همداسې ده؟
بالکل هماغه محدود کړی دی، څېړنه نه ده شوې، کار پرې نه دی شوی. خوشبختانه په نړۍ کې اوس په میلیون هاو کتابونه په وړیا ډول موږ ته په انټرنیټ کې پیدا کیږي. بهرنیانو یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې www.forgottenbooks.com دی. هغه شاهکارونه په دې کې راجمع کړي دي چې د هغې ژباړې ته اړتیا ده او باید ژباړې ترسره شي. دلته هغې څیزونو ته کار نه کیږي، هغوی کار کوي او موږ کار نه کوو. او بل خون کو یا استادان هم خپل د څېړنې د ریسرچ ساحه ډېره تنګه کړې ده او پراخه نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوژدنې د مراسمو لپاره بیلابیل رواجونه موجود دي. په خوست ولایت کې به دا مراسم پخوا محدود ول، خو په دې وروستیو کې دا پروګرامونه پراخ شوي دي. اوس د کوژدنې پر مهال یو شمېر ځوانان او کورنۍ ادبي بنډارونه، مشاعري او د ټنګ ټکور پروګرامونه هم جوړوي چې د کورنیو پر غړو سربېره ورته خپل دوستان هم وربلي. پام دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ چمتو کړي، په ګډه یې اورو.
که څه هم پخوا په خوست او نورو پښتون میشتو سیمو کې د کوژدن په مراسمو کې د جنۍ او هلک کورنیو او د هغوی نږدې خپلوانو برخه اخیسته او یو بل ته به یې دسمالونه، جامې او لونګۍ کولې، خو اوس مهال خوست کې ځینې فرهنګیان د کوژدن مراسم په نوې بڼه نیسي. مشاعرې، ادبي او هنري بنډارونه جوړوي، دوستان، ملګري او ځوانان سره راټولوي او په دې توګه د کوژدن مراسمو هم د فرهنګ، ادب او هنر د ودې لپاره ګټه پورته کوي. د کوژدن د همدا ډول یو پروګرام تابع کوونکی لیکوال او شاعر زاهد شانګار چې د خپل زوی د کوژدن مراسم نیولی ول، مشال رادیو ته وویل له دې پروګرام یې موخه دا وه چې دوستان او ملګري یو ځای راغونډ کړي، ځوانان په خپلو کې سروکي او سندرې ووایي او مشاعرې وکړي.
ما د دوستانو او ملګرو لپاره د خپل زوی د کوژدن داسې پروګرام ځکه ونیو چې یو خو ګڼ دوستان په خپلو کې سره وګوري، دویم دا چې مشاعره وشي، شاعران شعرونه پکې واوروي، او دریم دا چې ما هڅه وکړه هغه ولسی موسیقي بیرته په محفلونو کې راژوندی شي چې ګڼ ځوانان یو ځای سروکي او سندرې سره ووایي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فریدالله قربان په اوسنیو حالاتو کې چې ناخوالې ډېرې دي، د خوشحالۍ دا ډول پروګرامونه چې ګڼ ځوانان او ملګري پکې راغونډېږي له ارزښته ډک ګڼي.
داسې محفلونه دا رښتیا هم یوه بهانه وي خو په خپل ذات کې ډېر لوی اهمیت لري. دا دومره ملګري، دومره ځوانان یې سره راټول کړل.
د کوژدن په دې پروګرام کې د مشاعرې، ترانوم او محلي موسیقي برخې هم شاملې وي. د خوست د سیمې یو ځوان شاعر اقبال سایل دا شعر وړاندې کړ.
خیر دی نور ما بنده و ور بسته بسته د خدای لپاره شر بسته زب پرې ټول ژوند گزاره کوم ما ته دی یو ښکلې نظر بس ده.
په بندر کې اوس میرزوانانو په خولي انداز شیرونه په ترنم کې وړاندې کړل. شاهین دلپوري یو حماسي شعر ترنم کړ.
رد جنگونه راغل مغل غمونه راغل ډیر شهیدان ته پیان چول چاته مرګونه راغل نن په کابل جوړ د مرمه یو شور ما شور دی خاور می مور دی د خپل وطن په غم کې شول غړن په غم کې ولم دم ژړېږو زرد مسکین په غم کې ګوره امید مونږ زه د سې سوې سکور دې خاور مې مور دې خاور مې
لاهور عابد د خپل غزل په ترنم سره بندر ته لاخ کلا ورکړه.
تا ته میسړه کیگی باران وریگی ہو صبر میں نہ کیگی باران وریگی یو چو تو دی خبر یو کا ہو زما سڑ کیگی باران وریگی تا تم سڑ کیگی باران وریگی ہو صبر مینا کی گی باران وری گی ہم نے وعدہ
د دې بندر په پای کې ځوانانو اتڼونه وکړل او په ګډه یې سندرې او سروکي له محلي موسیقۍ سره وویل.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.